درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې په دې لوري خبری مجله کې به واوري د طالبانو مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي چې د ټولو په وړاندې یو مسؤول حکومت به جوړ کړي. په کابل کې پرون یو ور بیا یو شمېر ښځو د خپلو حقونو لپاره لاریون وکړ،
وروسته هوایی ډزې وکړې او مایع ګاز یې زموږ په مخ وشیندل.
په غزنی کې خلک وایي د وروستیو وختونو ماینونو ډیرو کسانو ته مرشوب لاړولی.
اوس دا زه ماین والیم، دوه مې پښې له لاسه ورکړې، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني.
په اروزګان کې چارواکي وایي روغتیایي خدمات په ټپه درېدلي.
د مریض غذا نسته، سره زموږ ډاکتران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. امریکا د هغو افغانانو چې قطر ته بیولي وو لویه برخه له دې هیواده ایستلې ده. د اتریش صدر اعظم وایي ګاونډي هیوادونه باید د افغان کډوالو مخه ونیسي. او د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله بنګلادیش ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوځ یو جاکپور جنرال وایي متحدو ایالاتونو د هغو کسانو چې له افغانستانه ایستلي او قطر ته یې لیږدولي وو ډېره برخه له دې هیواده ایستلې ده. جنرال جرالد دان هیو پرون شنبه په یوه خبري غونډه کې وویل په اوس وخت کې 1400 تنه د قطر د پلازمینې دوحې په العدید هوایي اډه کې پاتې دي چې هغه به هم وایستل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له قطره ایستل شوي یو شمېر کسان متحدو ایالاتونو ته رسېدلي او نورې اروپا ته وړل شوي چې امریکا ته د لیږدولو بهیر بشپړ شي. د راپور له مخې تیر اگست میاشت چې طالبانو کابل ونیوو په دوو اونیو کې شاوخوا 1400 افغانان او د بهرنیو هیوادونو اتباع د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په الوتنو کې وایستل شول. د طالبانو یو جګپوری چارواکی انس حقانی وایي هیله لري چې د یرغمل شوي امریکایي قراردادی مارک فریرکس د موضوع په اړه د طالبانو او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ خبري نتیجه ورکړي. حقانی نیوزویک مجلې ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو مرسیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په دې اړه خبري کړي دي. نیوزویک مجلې د 2000 د فبروري د میاشتې په لومړیو کې د فریډریکس د یرغمل کېدو خبر ورکړی او ویلي وو چې نوموړی د حقانی شبکې کسانو تښتولی دی. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټي شودونکي جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورور دی چې د سولې د هڅو په ترڅ کې په 2019 کال د بګرام له زندان څخه خوشي شوی وو. حقانی د طالبانو اړوند هغه شبکه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 10 کاله مخکې یوه تروریستي دله نومولې وه. د اتریش صدر اعظم سیبستیان کورس وای له افغانستان د کډوالو هرې څپې ته باید د دې هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې ځواب وویل شي. ښاغلی کورس چې پرون شنبه د سربیا په پلازمینه بلګراد کې څرګندونې کولې وویل د کډوالو یو احتمالي څپه باید اروپا ته راماته نه شي. هغه زیاته کړه د همدې لپاره د سیمې له هیوادونو سره په تماس کې دی. کورس دغه څرګندونې د سربیا له ولسمشر الکساندر ویچیچ سره تر کتنې وروسته وکړې. په سربیا او د سیمې په نورو هیوادونو کې چې لویدیځې اروپا ته د بالکان د کډوالۍ یوه مهمه لار بلل کېږي، د منځني ختیځ افریقا او آسیا په زرګونو کډوال بند پاتې دي. د اتریش صدر اعظم چې د کډوالۍ په مسأله کې سخت دریځ غوره کړی دی، تر دې مخکې ویلي وو چې هیواد به یې له افغانستانه هیڅ یو کډوال ونه مني، ځکه د ده په وینا د 2015 کال راهیسې چې د منځني ختیځ افریقا او آسیا 1 میلیون کډوال اروپا ته داخل شوي وو، د نورو په نسبت یې ډېر شمېر دغو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي ټیم یو شمېر غړي پرون شنبه بنگلاديش ته ورسېدل. دا پر کابل د طالبانو له واکمنې دور راوروسته د افغانستان د کرکټ ټیم لومړنی بهرنی سفر دی. د افغانستان د کرکټ ټیم به د بنگلاديش له لوبډلې سره 15 ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دغه لوبې به چې د سیل هیت په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي د سپتمبر له 10 پیل او د سپتمبر تر 15 پورې دوام وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د بنگلاديش د کرکټ بورډ ویان ربعید امام وویل د افغانستان د کرکټ ټیم اته لوبغاړي ډاکې ته راورسېدل او پاتې نور به په دوو نورو ډلو کې ورسېږي. سلګونو معترضانو پرون په مونتینیګرو کې له بلوازد پولیسو سره اخوډب وکړ. دغه نښتې یوه ورځ مخکې له دې وشوې چې د مونتینیګرو لپاره د سربیا د ارتودوکس کلیسا نوی پادری د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیژندل کیږي. معترضانو ویلي چې دا مونتینیګرو ده نه سربیا. معترضانو همداراز ویلي چې د مونتینیګرو په ستنینیا ښار کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا د نوي پادری لپاره د پیژندلو مراسم د هغې مبارزې سپکاوی دی چې دا سیمه د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ لپاره له څو پیړیو راهیسې مخته وړي. مونتینیګرو په 2006 میلادي کال له سربیا د خپلواکۍ اعلان وکړ. او د روسیې د حکومت لخوا د خپلواکو رسنیو د ځپنې په وړاندې د اعتراض په توګه په لسګونو کسانو پرون په مسکو کې لاریون وکړ. د پرونی اعتراض یې لارون اکثره ګډونوال د اپوزیسیون یا پلیکو ګوند هغه غړي ول چې د 2019 کال د سپتمبر په پارلماني انتخاباتو کې ځانونه کاندیدان کړي وو. دغه پخوانیو کاندیدانو د روسیې د حکومت هغه اقدام وغنده چې یو شمېر خپلواکي رسنۍ او خبریالان د بهرنیو ایجنټان بللیو. ویل کیږي پر رسنیو د بشری حقوقو پر مدافعانو او د حکومت زر سیاسي مخالفانو پر ملاتړو د کرملین د فشارونو زیاتوالی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د 2024 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د خپلې واکمنۍ لا پیاوړی کول دي. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. زه اسمت ساروان یم. دا خبری مجله د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. لومړی د پنشیر حال اخلو. له تیرو شپږو ورځو راهیسې په پنشیر کې د طالبانو او د هغو د مخالفانو ترمنځ چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي جګړه روانه ده. همدا شیبه د آزادی رادیو خبریال د تلیفون لارې را سره ده. ورته هرکلی وایم. کلومبی د پنشیر د وروستي وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د جګړې وضعیت څنګه دی؟
د پنشیر وضعیت د جګړې په اکله وضعیت داسې ده چې ډیره وخیم شوې ده او د جنگ تصویب ډیره داسې کاملا خونین ښکارېږي. پنشیر ولایت کې اوس هم نښتې درګیری جنگ تر ځینې ځایونه په دواړه لارو کې د شرقي لارې چې په پنشیر مرزي سیمه چې د انجمن کوتل د بدخشان سیمه چې مرز دی په پنشیر کې تر اوسه هم طالبان داخل شوی ده او د جنوبي لخوا چې د ګلبار د پروان سیمه ده هلته هم هغوی چې داخل شوي و تر اوسه هم حالت ډېره بد جنګي وضعیت لري او خونین دی. دواړو طرف ځینې ادعاګانې لري چې د طرف مقابل طرف ته تلفات درکړي ده او د جبهه مقاومت تاکید کوي او هغه وایي چې هر څومره چې د غوی لشکره د دوا او پنشیر کې داخل شي وو د تکتیکی لحاظ نه غوی راضي د طرف پرې خو ده خو مګر د تکتیکی عمل اجرا کړي ده چې هغه ته د نظامی لحاظ شک وایي د غوی کاملا د غوی ځواکونه د طالبان
ځواکونه کداش دقیق وای طالبان اداره لري چې په پنشیر کې انابه شوتل خنج او پریان ولسوالۍ نیولې دي. آیا دا ولسوالۍ مقابل لوري هم تاییدوي چې دا ولسوالۍ طالبانو نیولې دي؟
زه هم دې ته وایم چې د غوی تر لاره غوی را خوشکړی به د جبهه مقاومت د ادا هم دا دی چې غوی تکتیکی د تکتیکی لحاظ نه ځینې ځایونه د شتل ولسوالۍ او سیمه دی او د پریان ولسوالۍ د خواک نه راغلی وو ځینې ځایونه دوه ولسوالۍ ګانې لارې دی چې پنځه دی د دروازې پښیر کې هغه ته لار درکړی دا هغه ټول دی هغه ځواکونو اسیر نیولی دا کوم طالبانو کوم اگر طالبانو دا ادا نه مانی هغه تاکید کوي چې دوه ولسوالګان څلور ولسوالګان دی هغه تر لاس راغلی دا
بله ډیر زیات مننه د ازاري رادیو خبريالو چې د پنځیر د ورستي وضعیت په اړه معلومات ترکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د طالبانو مرسیال مولا عبدالغنی برادر وای د افغانستان نوی حکومت به د ټولو په وړاندې مسؤل وي او ډیری حسابه د خلکو د ژوند پر شکیدو متمرکز وي. نو موري دغه سرګندونی داسې محل کوي چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه درې ونی وځي خو تر اوسه د نوی حکومت څرک نه لګیږي. په همدې حال کې پر طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړولو په خاطر د نړیوالو فشارونو زیات شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې نن قطر ته ځي له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د شزو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وای دی و ټول شموله حکومت پر جوړولو کار روان دی. داسې حکومت چې د په وینا دی ټول په وړاندې مسؤل وي. مولا برادر دغه څرګندونې پرون شنبه په کابل کې الجزیره ټلویزیون ته کړې او خلکو ته یې ډاډ ورکړی چې د ژوند د ښه کولو لپاره به یې هڅه وکړي او حکومت به یې ټول په وړاندې مسؤل وي. مولا برادر دغه راز ویلي چې امنیت به ټینګ کړي. هغه څه چې د ده په وینا نه یوازې د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره مهم دی بلکې هغه د ټولې نړۍ لپاره هم مهم دی. مولا عبدالغنی برادر ویلي چې که ټول افغانستان امن وي دا به په هیواد کې د سترو اقتصادي پروژو پیلېدو ته هم لاره پرانیزي. مولا برادر ندی ویلی چې نوی حکومت به چې د راپورونو له مخې مشري به دی کوي او په تیرو څو ورځو کې څو ځلې د اعلانونو خبره شوې کله اعلانېږي. رویترز خبری آژانس تیرې جمعې په ورځ د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی راپور ورکړی و چې ملا عبدالغنی برادر به په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت مشر وي او ملا محمد یعقوب چې د طالبانو د پخواني مشر او د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی دی او د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی به په دغه حکومت کې لوړې دندې پر مخ وړي. د طالبانو یو چارواکی چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی و د آژانس ته دغه راز ویلي و چې تر شنبې مخکې چې پرون وه نوی حکومت به اعلان نه شي خو ویلي و چې په دې اړه د سلام مشورو لړۍ پای ته رسېدلې ده. پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره نړیوالو هم فشارونه زیات کړي دي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې نن قطر ته ځي هم له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. بلینکن تر دې سفر مخکې د تېرې جمعې په ورځ په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید د ټول شموله حکومت د جوړولو د خلکو د آزادانه سفر او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون د افغانانو د اساسي حقونو درناوی وکړي.
تمه دا ده چې په حکومت کې د مشارکت شاهد واوسو خو په نهایت کې تمه دا ده چې یو داسې حکومت ووینو چې طالبان پر هغه ژمنو چې کړي دي عمل وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د طالبانو په وړاندې نړیوالې ډیپلوماسۍ تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او له سلو زیاتو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو له راتلونکي حکومت څخه څه توقعات لري خپل دریځ روښانه کړی دی. انټونی بلینکن دغه راز ویلي چې قطر ته په سفر کې باید د هغه هیواد له مشرانو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي او هم به ترې مننه وکړي چې په خپله خاوره کې په زرګونو افغانانو او د امریکا په ګډون د نور هیوادونو اتباعو ته چې له کابل هوایي ډګر څخه په الوتنو کې ایستل شوي د موقت اوسېدو زمینه برابره کړې ده. د اګوست له 15مې چې طالبانو کابل ونیو د دې ښار له نړیوال هوایي ډګر څخه امریکایي او د متحدانو ځواکونو له 50,000 زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي په الوتنو کې قطر ته انتقال کړي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې له افغانستانه د نورو کسانو چې ژوند له خطر سره مخامخ دی د ایستلو لپاره هڅې روانې دي. بلینکن وویل د هغو مسایلو لپاره چې زموږ لپاره مهم دي له طالبانو سره مو د تماس چینلونه پرانیستي دي او یوه مهمه مسله یې هم هلته د پاتې کسانو ده. د هغه په وینا طالبان باید خپله کړې ژمنې پر ځای کړي او هغه کسان پرېږدي چې غواړي له افغانستانه ووځي.
پرون یو شمیر ښځو فعالانو یو ځل بیا په کابل کې مظاهره وکړه. دوی وایي طالبانو پرې هوایي ډزې کړې او اجازه یې نه ده ورکړې چې په سوله ییز ډول خپل ږغ پورته کړي. طالبان د دغو ښځو د شکایت په اړه څه نه وایي. جزئیات په دې راپور کې.
اما متاسفانه با خشونت گروه طالبان برخورد نمودن و چنین
حالا ده هغه خزینه فعالانو فریاد ده چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. لدوی یوی نرگس سادات د چې پرمخ ویني رواني دی وای طالبانو پرې گزار کړي. د اغلی سادات ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی چې پکې د هغه یو بل همکار لدوی سره د شوی تاوتری خالی کیسه کوي وای طالبانو هغه وهلې ده. یادو خزینه فعالانو نن غختل دارک تر دروازې ځان ورسوي او د خپل حقونو د غختو لپاره د عدالت غختنی غک پورته کړي. لدوی یوی نیلوفر نایمی وای طالبانو لمړی د دوی د یو ځای راټولي دوه ولادیون مخاوني ولا او ورسته تاوتری خواله پیل کرد.
لومړی ویل چې تاسو بهرنیو چارو وزارت او پټوله کې د ګلبهار سنټر پر لور د تګ اجازه نه لري. وروسته هوایی ډزې وکړې او مایع ګازې زموږ په مخ وشیندل او موږ یې سره وپاشلو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو غبرګون هم واخلو، خو سره له ډیرو اړیکو له دوی څوک حاضر نه شول چې په دې اړه څه ووایي. پرون هم یو شمیر خزی د حکومت د رسنیو د مرکز تر مخه د لاریون پر مهال د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخ شوې وي. د طالبانو له واکمنۍ دوه سره سم د ډیرو خزو اندېښنه د خپلو حقونو او هغو ازادیو په اړه ده چې وړاندې یې درلودې. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د اسلامي شریعت په رڼا کې به خزو ته ازادي ورکوي، خو لای دوی ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. وروستیو کې د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي عباس تانگزی هم وویل چې د حکومت په ډیرو لوړو څوکیو یعنی وزارتونو کې به ښځو ته ونډه ورنکړل شي. هغه څه چې د خزینه فعالانو نیوکه په ځان پسې لري. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی ولري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د اورزګان روغتیا چارواکي اندیشنه لري چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیا خدماتونه ټکنی کړي. دوی وایي چې دغه حالت همداسې دوام وکړي ناورین به رامنځته شي.
په اورزګان ولایت کې روغتیا پالان اندیشنه ښیي کچیر نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته شي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازنی سلبستریز ولایتي دولتي روغتون دی. د دغه روغتون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل هغه پروژې چې د اورزګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغې پروژې سره یې قرارداد پای ته رسېدلی دی چې دوی د مالي ستونزو سره مخامخ کړي دي. نوموړي وای په روغتون کې اوس مهال برېښنا د ناروغانو لپاره غذا او با او درمل نه لري.
د خلکو غوښتنه موږ څخه سی خدمات وړاندې کول دي. سره سی خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره او د مریض غذا نسته. سره هغه موسسه چې قرارداد یې کړی و هغه نسته تللې ده په کابل کې ناسته ده. سره نور موږ سره هیڅ نو همکاري نه لري. سره زموږ ډاکتران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د توخی په خبره له تیرو درې میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخی وایي که څه هم یو شمیر ډاکتران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي، خو وایي یو شمیر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی ازادي راډیو ته ویل چې د امکانات او ماشونو د نشټوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړي.
چون چې دا شیان په لاس کې نشته نو موږ مریض نشو کولی چې بستر کړو، او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډېره ده چې هغه سیزارین موږ ته وایي یا د جرایي عملیې په واسطه باندې چې موږ د نس څخه کوچنۍ راباسو هغه بالکل موږ هغه ته هر کم چې خپل په شخصي دغه باندې او په افتخار په ډول باندې که موږ ته ماشه ورانه کړي ماته زه دا کار ورته اجرا کوم. چون چې مور مړه کېږي نو زه هغه د موبایل په ګروپ باندې هم یوې زنانې ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مې ورته کړی دي، نو هېڅ کوم شي ته ماته وکړو نه او صرف دا د خلکو خدمت دی. نو دلته دغه مشکلات لرو چې موږ د روزګان خلکو ته خدمت په دې نسو کولی چې د برق نشته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې ناروغان یې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي. کریم الله او شاولی چې یاد روغتون ته ناروغان راوړي ازادي راوړي ته داسې وویل.
کریم الله استاد دې دغه کاری ز سره غل خیرو کاری است پس موږ دا غواړو چې دلته از موږ مریضان ته لاس رسي وسی ورور د خلک سره وي د مریضان سره موږ نه دره خلک د خلک ډیر غریب خلک استړي خلک په شخصي ډاکټرانه وس نه رسیږي.
نوم یې شاولی دی. نن مسلره مو راز ده نه دوا ستا نه برق ستا نه وبستا یو غړپ وبنست د شپې د لاس څراغ تک شنو دا هغه دی برق وسمه ته پروت دی دا برق موږ لګو تک شنو جرار صاحب هم بشره دا رقم دی چې د لاس په برق تفریشن کوي ډاکټر خپل د او د سو بل ولا کلری
روغتیا پالان وای چې د غولای چې روغتون ته په ورځنی توګه د مرکز او ولسوالۍ څخه تر 300 پوري ناروغان مراجعه کوي. خدای وازی ولای چې روغتون نه دی چې ناروغان او ډاکټران له ستونزو څخه سر ټکوي، بلکې دغه ولایت ټول روغتیایي مرکزونه دغه ډول حالات لري. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت چارواکو تازه تېره ورځ وویل چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاده کړي. د بشري مرستو موسسو او نورو لورو اندېښنه څرګنده کړې ده که چیرې دغه شتمني ژر آزاده نسي د دې خطر سره چې افغانستان اقتصادي سقوط وکړي.
د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي هم وایي چې دوی هم ویره لري چې په ولایت کې به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي د دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. له بلې خوا د غزنی اوسیدونکي وایي چې اوس د دوی تر ټولو لویه ستونزه هغه ماینونه دي چې په وروستیو کې ایښودل شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې ماینونه پاک کړي.
وز زازو ماین والے دوه می پخیله لاس ورکړي، یو لاس ده دواړه سترګې می نه ویني، یو می ګردله لاس ورکړي. یاندا فکر وکړه زله دغه سپورت لسره د زور تر سره شکیدلې دغه ډیره غټه ضربه ده چې ما ته رسید.
دا سلیم دی چې 15 کال وړاندې د طالبانو په ماین 14 کې ټپی شوه او د بدن ډیره غړي لاس ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې ماین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانې وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډیری برخې په دا وروستیو کې طالبانو خښ کړي دي چې د غزنی اوسیدونکي اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خښ کړي وو. که څه هم چې کره شمېرې نه ښیي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو تر څنګ په سوونو ملکي کسانو ته په تیرو 14 کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي ډېرې داسې پېښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسي خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستان هم پېژنم او داسې نور خلک هم پېژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوند حتی د خپل خلص سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه کولی دی. موږ غوښتنه دا دا زرت زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو د دادې چې دوی باید هغه ماینونه چې په سرګونو په ځینې کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي باید دوی ته له منځه یوسي او بیرته خونڅه کړي، په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه ماینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خښ کړی شوي ماینونه وکاږي ترڅو خلک یې له شره په امان شي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات ماینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لورې ایښودل شوي ماینونه پاک کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي هیواد یې چمتو دی چې د 2015 کال د اتمي تړون د احیا لپاره له لویدیځ سره خبرې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل هیواد له دغه اتمي تړون څخه په 2013 کال کې ایستلی او پر ایران یې بیرته بندیزونه لګولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي تهران د خبرو له لارې هڅه کوي چې پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه لرې شي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې رئیسی پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل چې د امریکا په ګډون لویدیز د فشار له لارې له ایران سره د خبرو له دوام غوښتونکي دي، خو نوموړي دا ډول خبرې تر پوښتنې لاندې راوستې. ښاغلی رئیسی زیاته کړه چې مخکې دا خبره کړې چې د ایران د حکومت د اجنډا له مخې به دغه خبرې مخته وړي، خو داسې خبرې چې نتیجه ورکړي. فرانسه او جرمني چې له ایران سره د سترو قدرتونو د اټومي تړون دوه لاسلیک کوونکي دي، د خبرو میز ته د ایران د بیرته ستنولو غوښتونکي دي. وروسته له هغې چې رئیسی په تېره جون میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې درېدلې دي. پاریس هغو اندېښنو ته په پام چې لویدیځ د ایران د اټومي پروګرام د پراختیا په اړه لري، د دې غوښتونکي دي چې له تهران سره د خبرې سمدستي بیرته پیل شي. فرانسې، جرمني او بریتانیا تېره میاشت د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د راپور په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. په هغه راپور کې چې د اګست په 12 خپور شو، دغه ادارې ویلي وو چې ایران د نتانز په اټومي تاسیساتو کې د تر 80 په سلو کې د یورانیمو د غني کولو چارې مخته وړي. ایران د اټوم بم د جوړولو لپاره هغو یورانیمو ته اړتیا لري چې تر 90 په سلو کې غني شوي وي. د ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون له مخې ایران کولی شي چې یورانیم یوازې تر څه کم 4% کې غني کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ چې ایران یې له دغه تړون څخه په سرغړونه تورن کړی و، خپل هیواد یې په 2013 کال کې له دغه تړون څخه وویست او پر تهران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. ایران هم له هغه مهال راهیسې له خپل اړخه په تدریجي ډول په دغه تړون کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړي دي.
هم دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سټکی. د امریکا د پوځ یو جګپورې جنرال وای متحدو ایالاتونو د هغو کسانو چې له افغانستان ایستلی او خطر ته لښتولي وو ډیره برخه له دغه هیواده ایستلې ده. د طالبانو یو جګپورې چارواکی انس حقانی وای هیله لري چې د یرغمل شوی امریکایي قراردادی مارک فریریکس د موضوع په اړه د طالبانو او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ خبري نتیجه ورکړي. حقانی نیوز ویک مجلې ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په دې اړه خبري کړي دي. د اوتریش صدر اعظم سبستیان کورز وایي له افغانستان د کډوالو هرې څپې ته باید د دې هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې ځواب وویل شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله پرون شنبه بنگلادیش ته ورسیده او سلګونو معترضانو پرون په مونتینیګرو کې له بلوازد پولیسو سره اخوډب وکړ. دغه نښتې یوه ورځ مخکې له دې وشوه چې د مونتینیګرو لپاره د سربیا د ارتودوکس کلیسا نوی پادری د مراسمو په ترڅ کې پیژندل کیږي. زموږ شخص له آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه
د
نوم احسان الله کابل سدن گیم سیوانه
څنګه د ټیک سیوانه کار په کابل کې
ټیک سیوانه کار وسله خراب شوه مخکې هو خلکو شرکتونه کارونه به کول غناری وزي کې وسه څوکوره بیکار شوه رګاډي خسته مخکې شرکتونه د سره کیناو کې وزي کې بوزي کې خارجان د ډیرو خلکو برځ کې کار کول او ټول بیکار شیر بچ 100 روپے پیدا کړ بس گاډي وتوالي شخصي گاډي نم ټیکسي جوړه درشنه جوړه وس خلک مجبور دي گاډي وچلې یو ټیک سیوانی په در کابل کې افغانستان کې ایو دکانداري بل شي نشته دلته
نجان خلک به سوچ د ټیک سیوانه خپل دغه نظم نه مراد کوي چې ته موټر دروي دغه مشکلات جوړوي
هغه سم کې یو بل ټیک سیوانه ستره چې په هنه لري کنه ام په وای نه لري ارځ کې گاډه ودرول درې نه پويږي باج به تعلیم به کې ډېر دي ونه خبره باندې پلس روپے باندې جنگ کوي بشل روپے باندې جنگ کوي خو موږ دا کارونه نه کوو او بل سره حکومتي دا دفترونه ډېر غلط ځکه دا زوبر کابل بانک به بل مخ کې الته و سې دل دره وړي کابل بانک چې راوځه خو ټول گاډي راځل ته ماشونه خلی بيځه ودرېږي حکومتي رینجر یې کار شي ټیکسي وان موږ د سوړلې ته ودل په موږ نه گاډ ورکې اوس مجبورې موږ سره
غلا او سمره پتن کړای دا غلا او مثلا ډارې چې موټر لیس وګرنه وانه خلی ترڅو به جو موټر چلای
زه خپل ما خام نه مخ کې زما چې مازیګر 15 نیمه بجې شي بز شپږ بجو مخ کې ما کور ته ځان نسولې اغه نور سکار نه کی وزدار زرغلا نه داری گو څو خپل وضعیت خراب دي څوک چې ته وای چې پلان کې کوڅې د زنجو کوڅې یاد کړه به به کی څوک نه دي
هغه وخت نه سره دولت نه د خلکو نه چې باید وګ چې د خلک د غیاب بل سره مشکلات هم حل
مونږ ټیکسی وانه مونږ دا وخت نه چې دا چرېنه وسګره چرې عبد الحق شو دا نور غټ غټ چرېنه دا باید وړي کی سیده کې اصلاحات به کراولې او بل ته مخامخ کی سیده کې لوی لوی فوټبال میدانونه مونږ ته جوړ کړی چرېنه نه دا واړه کې څوک را پیدا کړي چې شهري ولې ګلک سیستم جوړ کړي چې مونږ تلک سہولت شي وسورلین چارچې ته وډو پاسانه وي سو پیسې تر کمې والو مو چې چرې کې مونږ بیروبار کې باندې مونږ پیسې ډېرې وایو چې کوم ځای کې لار ډېره بندي کې هغه چوک کې چې لار بندي کې چې هغه لار بند څوک تیری مونږ ته پیسې 500 روپے ډېرې وایو.